درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، د په ګمرکونو کې د مالیې د اخیستلو له پریکړې د سوداګرو د هرکلی، د ملګرو ملتو د لوري په ښوونځیو کې د نجونو پر مسمومیدو د شک او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل درکوو، خو لومړی مو جان آقا لیکو ځای د سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو په خبرونو کې خبروي.
د افغانستان د امیر اختیار وزیری د وسلوالو لخوا د بی مرمنی وژنه وغندله. د اندړ ولسوالۍ د ولسی پاڅون مشر وای دوی په خالی لسونو د وسلوالو پر ضد جنګیږي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې نړیوال استازی کوفی انان وای ایران د سوری د شخړې په حل کې مثبت رول لوبوي شي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. د افغانستان د امیر اختیار وزیری د پروان ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د یوې مرمنې وژل په سختو الفاظو وغندل او دا یو زړه دردونکی عمل وباله. د امیر اختیار وزیری ډاکټر سوریا دلیل په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې مرمنې وژنه د ښځو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي څرګندوی ده.
شاهد قتل یک خانم در ولایت پروان به شکل بسیار ننگین و غیر انسانی.
موږ په پروان ولایت کې د یو افغان مرمن د وژلو شاهدان ول چې په ډیر بد ډول وژل شوی ده. دا ډول وژنه نه یوازې د ښځو پر وړاندې د جدي تاوتریخوالي څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښیي چې افغانان د قانون د پلي کولو لپاره اوږده لار پر مخ کې لري. دا مرمن نجیبن امیدا او څو ورځې وړاندې په عام محضر کې طالبانو په ډزو وژل او تورې پرې لګولی و چې له یو بل طالب سره یې ناروا جنسي اړیکې درلودل. نړیوالو د دې مرمنې په وژلو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی د پاکستاني طالبانو په مشرۍ له ازبک، عربو او چچن وسلوالو سره په جګړې کې بوخت دي، خو په ډیرو لږو امکاناتو مبارزه کوي. ولسی پاڅون کوونکي وایي تر اوسه له دوی سره دولت مرسته نه ده کړې او تش لاسونه د بهرنیو وسلوالو پر ضد ولاړ دي. د اندړ ولسوالۍ د پاڅون کوونکو یو مشر وایي
او کوم مرستې شې تر اوسه موږ سره نه دي سوي. دا کوم سلاوګانځ موږ طالبانو نیولې یان خپل چا یو ښکاري ټوپک راخیسته، چا یو ټکی ټوپک له پخوانیو سره پاتې.
د اندړ ولسوالۍ کې له دوه نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د سیمې د خلکو پاڅون د ښوونځیو د تړلو په غبرګون کې روان دی. د غزنی پاڅون کوونکي وایي 45 کلي له وسلوالو طالبانو څخه پاک کړي او غواړي دا پاڅون له غزنی ولایت اخوا نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په غور، فراه او هرات ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو شاوخوا شل کسان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. ملي امنیت په یوې اعلامیې کې ویلي دا ډلې له خپلو قمندانانو وسلو سره د سولې له بهیر سره یوځای شوي. په اعلامیې کې راغلي وسلوالو ډلو د یادو ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې فعالیتونه کول. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي د کابل د پډولي دښتې په سیمه کې د پولیسو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ نښته کې شپږ پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر ازادي راډیو ته وویل دا پیښه نن له غرمې وروسته له هغې وشوه چې کابل ښاروال د دې دښتې د غصب د مخنیوي په مقصد له پولیسو څخه مرسته وغوښته. نوموړی وایي په دې نښته کې د کابل ښاروالۍ یو بلډوزر هم له منځه تللی دی. خبرونه آزادی رادیو اوري. نړیوال استازي کوفی انان وای ایران د سوری د شخړې په حل کې مثبت رول لوبوي شي او اسلامي جمهوریت په سولې ایز ډول د دغه شخړې د پایتر رسیدو لپاره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. انان نن په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی سره وکتل او د دوشنبه په ورځ په دمشق کې د سوری له جمهور رئیس بشار الاسد سره هم خبرې کړې. انان خبریالانو ته وویل باید وایم د خاص استازي په توګه د دندې په جریان کې ما د ایران د بهرنیو چارو د وزیر او حکومت هڅونه او همکاري ترلاسه کړې ده. زه سترګې په لارم چې د دې شخړې د حل لپاره به په ګډه خپل ګډ کار ته دوام ورکوو. انان د سوری د شخړې په حل کې د ایران د ملاتړ د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل، خو تهران او مسکو د سوری د رژیم د نړیوالو متحدانو په توګه پاتې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی په ګډ خبري کانفرنس کې د سوری د خونړۍ شخړې د ختمولو لپاره د انان د پلان ملاتړ وکړ. د یو بل خبر له مخې انان د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره د سوری د شخړې د اړوندو خبرو په مقصد بغداد ته ورسېده. د پاکستان د سختریزو اسلامي ډلو په زورونو ملاتړو نن په اسلام آباد کې لاریون وکړ او په افغانستان کې ډیر ناتو او امریکایي ځواکونو ته د پاکستان د حکومت لخوا د ترانزیتي لارې په پرانستلو اعتراض وکړ. شاوخوا 15,000 کسان د پاکستان د پارلمان له ودانۍ بهر راټول شوي ول او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د ستر لارین له لاهور څخه پیل شوی او د پاکستان د دفاعي شورا لخوا چې شاوخوا څلوېښت سیاسي ګوندونه او سازمانونه پکې ګډون لري تنظیم شوی دی. دوی د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې له امریکا او هند سره باید اړیکې وشلوي. د پاکستان د دفاعي شورا رئیس مولانا سمیع الحق راټولو شو خلکو ته وویل آزادی جګړه آسانه نه ده او یوازې په لارینونو او مارشونو نه کیږي. د افغانستان خلک له 15 کلونو راهیسې جګړه کوي. دوی په زرونو قربانۍ ورکړي. موږ باید له دوی نه زده کړو. د پاکستان د دفاعي شورا یو بل مهم مشر حافظ سعید دی چې هند د ممبای په ښار او پارلمان باندې د حملو مسؤل بولي. سید په دې حملو کې لاس درلودل رد کړی دی. حافظ سعید لارین کوونکو ته په وینا کې وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکې حملې باید په پاکستان کې بندې شي او زیاته کړه چې د امریکا غلامي باید ختمه شي. دا لومړی ځل دی چې د بېلابېلو ګوندونو او ائتلاف د امریکا له غلامۍ څخه د پاکستان د خلاصون په مقصد جوړ شوی او یو ستر غورځنګ یې رامنځته کړی دی. خدای دې دا غورځنګ بریالی کړي. موږ ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې خلاصېدل نشو منلی چې د مسلمانانو د ډلیزې وژنې لپاره وسلې او مهمات انتقال کړي. موږ له دې نور د بې پیلوټه الوتکو حملې هم نشو زغملی. په حقیقت کې د امریکایانو او د هغوی د متحدانو حضور په سیمه کې د زغم وړ نه دی. هغه لایحه چې له مخې به د پاکستان د حکومت وزیران په محکمو کې له حاضرېدو او تعقیب څخه معاف شي د دې هېواد صنعت د تصویب لپاره استول شوې ده. دا لایحه د پاکستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ تصویب کړه. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د دې خبري مجلې په دوام کې به د دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. سوداګرو په ګمرکونو کې د مالیه د اخیستلو پاره د سوداګرۍ د وزارت د پریکړې هرکلی وکړ.
څو ګټې لري؟ اول هغه ټیکس چې پر تاجر باندې تعین شوی دی مستقیما دولت خزانه ته ځي. اداري فساد د بین په دې ځای کې ځي.
ملګرو ملتو په شونځیو کې د نجونو پر مسمومیدو شک څرګند کړ. ولې په افغانستان کې بیمه نه رواج کیږي؟
تاسو باندې د بیمه کولو د کمپنۍ شرایط هم ډېر سخت دي.
د پوهنې وزارت له رسنیو وغوښتل چې د لیک لوست د عامولو لپاره خپرونې جوړې کړي. د پاکستان بنسټپال ګوندونه د ناټو د اکمالاتي لارې د بندولو لپاره لاریون کوي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبري. ازادي رادیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسداباد، خوست، ګردیز، غزنی او لشکرګاه کې په اف ام 100.5 سپه لا صفه او واسي اوریدای شي. د افغانستان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې د شاروالۍ د ټاکس له اخیستلو سره به د دوی پر وارداتي موادو لګښت کم شي. د وزیرانو شورا پرون پریکړه وکړه چې د سوداګرو له موادو څخه دي په هر ولایت کې د شاروالۍ لخوا د مالیه پر ځای یوازې په ګمرکونو کې ټاکس واخیستل شي. یو شمېر سوداګرو پر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دې سره د دوی په کاري برخه کې اسانتیا رامنځته کیږي او د موادو بیې هم ټیټی شي. په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د وزیرانو شورا د پریکړه به ډیر ژر عملی شي. خو له سوداګرو څخه وغوښتل چې له دې سره د وارداتي موادو بیې هم باید راکم کړي. په دې اړه له کابل د نسیم شفق راپور ووري.
افغان سوداګرو د وزیرانو شورا د هغې مسوبې هرکلی وکړ چې له وارداتي موادو څخه دي د هر ولایت پر ځای د ښاروالۍ ټکس یوازې په ګمرکونو کې واخیستل شي. ملي سوداګر وایي چې تر دې پخوا دوی په هر ولایت کې له یوې لارې څخه له 2000 نه تر 3000 افغانیو پورې د ښاروالۍ د ټکس په نوم پیسې ورکولې. دوی وایي چې دا ټکس د قراردادیانو لخوا اخیستل کېده او په ځینو مواردو کې دوه برابر و. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی رحیم الدین حاجی آغا د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې له دې سره به د دوی په کارونو کې لا ښه والی او د موادو په بیو کې کموالی راشي.
څو ګټې لري؟ اول هغه ټیکس چې پر تاجر باندې تعین شوی دی مستقیما دولت خزانه ته ځي. اداري فساد د بین په دې ځای کې ځي. دا پر نرخ تاثیر کوي دوستانو. دغه مسوبه چې د شورای وزیران فیصله شوی دی ډیر ژر تر ژره عملی جامه واغوندي. تاجر د دغه مرغزب څخه خلاص کی او تاجران وساسي.
د وزیرانو شورا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او د سوداګرۍ د خونو د وړاندیز پر اساس د دوشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې له دې وروسته دی په هر ولایت کې د سوداګرو له وارداتي مالونو څخه د ښاروالۍ ټکس نه اخیستل کیږي، بلکې د دې ټکس پیسې د هم چې 0.15% کیږي په ګمرکونو کې تحویل شي. د سوداګرۍ وزارت وایي په هر ولایت کې د ښاروالۍ د ټکس نه اخیستل د سوداګرو پر وارداتي موادو لګښت کموي. د دې وزارت د سوداګریزو چارو مرستیال مزمل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې دا مصوبه به ډیر ژر عملی شي، خو باید چې خصوصي سکتور هم د وارداتي موادو بیې یو څه راکمې کړي.
تقاضا زما د سوداګرو نه دا ده چې قیمتونه باید راټیټ کړي، او بالخصوص د روژې مبارک د میاشت په رارسېدو سره چې غریبو خلکو ته ضرر ونه رسیږي، څومره چې ضرر وي چې هغو ورته میکانیزم جوړ کړي د هماغې اساس نه تطبیقیږي، څنګه چې ګمرکات دې ته آماده شي چې په خپل سیستم کې ورته دا جوړ کړي هماغه وخت نه عملي کړي، او امید دی چې په دوه درې ورځو کې عملي شي دا پروسه.
افغان ملي سوداګر وایي چې په ګمرکونو کې د ښاروالۍ د ټکس له اخیستلو سره د وارداتي اجناسو په بیو کې هرومرو یو اندازه کموالی راځي. د افغان سوداګرو د مشورتي بورډ رئیس حاجی آغا وویل چې له دې سره ښایي د یوې بوجۍ اوړو بیه 2.5 یا 300 افغانۍ راکم شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې هر کال د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د موادو بیې ډېرې اوچتېږي، خو د سوداګرۍ وزارت چارواکي او خصوصي سکتور وایي چې د بېلابېلو موادو ډېروالي ته په پام ګمان نه کوي چې سږ کال دا ستونزه په مرکز کابل او ولایتونو کې بیا هم تکرار شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو رسنیو وغوښتل چې له دغه وزارت سره د سواد د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. دغه وزارت نن په یوه کانفرنس کې د عامه پوهاوي په برخه کې د رسنیو رول مهم وباله. په دې کانفرنس کې د رسنیو استازو هم د سواد زده کړې په برخه کې د رسنیو رول ګټور وباله، او له ټولو رسنیو وغوښتل څو په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورکړي. په دې هکړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واوري.
د پوهنې وزارت په داسې حال کې لټولو رسنۍ وغوښتل څو دوی سره د سواد زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې امنیتي ګواښونه ډېر شوي دي. د دغه وزارت چارواکو په همدې هدف د سه شنبې په ورځ یوه غونډه کې وویل چې رسنۍ کولی شي د سواد زده کړې د کچې د لوړولو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیال اسف ننګ له رسنۍ وغوښتل څو په خپلو خپرونو کې د سواد زده کړې په هکله هم ځینې پروګرامونه په پام کې ونیسي.
زه د اطلاعات او کلتور له وزارت څخه غواړم هر کله چې رسنۍ ته جواز ورکوي دا شرط یې باندې کړی چې تعلیمي او د سواد زده کړې پروګرامونه ولري. دا خو څرګنده خبره ده چې رسنۍ د سواد زده کړې په برخه کې مهم رول لوبوي. رسنۍ چې د یوې ټولنې د سترګو، ژبې او غوږونو حیثیت لري کولی شي چې د سواد زده کړې په برخه کې ښه رول ولوبوي.
د پوهنې وزارت د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې ګواښونه ډېر شوي دي. سلګونه تنه نجونې په سرپل، تخار، جوزجان او خوست ولایتونو کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا مسمومې شوې، او په یو شمېر ولایتونو کې بیا د نجونو ښوونځیو ته اور اچول شوی او یا هم تړل شوي دي. د همدې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د پوهنې وزارت غواړي څو د رسنیو په مرسته په هیواد کې د سواد کچه لوړه کړي. د خبریالانو د اتحادیې مشر هم د دې مسلې په تایید سره وایي چې رسنۍ کولی شي څو د خپلو خپرونو لارې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. عصمت اللهی وایي چې رسنۍ باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي.
حداقل 4 خواهش ما از رسانه داریم.
موږ له رسنۍ څخه لږ تر لږه څلور غوښتنې لرو. رسنۍ باید له حیاتي سواد سره همغږي ولري او ورسره یو لاس واوسي، ځکه دوی د هیواد اولاد ته کار کوي. رسنۍ باید خپل اتفاق اعلان کړي. که رسنۍ لږ تر لږه په خپلو 24 ساعته خبرونه کې یوازې یو یا نیم ساعت د سواد زده کړې پروګرامونو ته ورکړي، نو په خبرونه کې کوم ستونزه نه رامنځته کیږي.
سره له دې چې د پوهنې وزارت وایي په تیرو لسو کلونو کې د زده کوونکو د جذب او پوهنې د زمینې د مساویدولو په برخه کې خیل سره وړنې لرلی، خو وروستۍ امنیتي ګواښونو د پوهنې برخه کې ډول ډول ستونزې رامنځته کړې. د یو شمېر امنیتي چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د پوهنې په برخه کې د رامنځته شویو ستونزو تر شا د سیمې یو شمېر هیوادونه لاس لري.
ملګرو ملتو په دې اندېښنه ښکاره کړه چې له شکنجې کار اخیستل به سبب شوي وي چې د افغانستان د شمال په یو شمېر ښوونځیو کې د زهرجنې مادې د شیندلو د ادعا پر سر له یو شمېر کسانو څخه اعتراف واخیستل شي. متخصصان وایي چې په ښوونځیو کې د بېهوشۍ پر لپسې پیښې غالبا د ویرې په وجه عصبي حمله وي، نه زهرجنه ماده. تیره میاشت وروسته لدی چې د تخار ولایت د نجونو په ښوونځیو کې د مسمومیت د پرلپسې پیښو په خاطر د افغانستان پر حکومت فشار راغی. یو شمېر کسان د نجونو په ښوونځیو کې د زهرجنو موادو د شیندلو په تور ونیول شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکو د جون په شپږمه په یوه خبري غونډه کې وویل 15 تنو چې دوی نجونې دي د زده کوونکو په مسمومولو کې په لاس لرلو اعتراف کړی دی. افغان چارواکو په دې پیښو کې وسلوال طالبان ککړ وبلل. وی ویل هغوی دا کار د نجونو له تعلیم سره د مخالفت پر اساس کوي. د دوی په وینا نجونې په ښوونځیو کې د کیمیاوي مادې د شیندلو او یا د څښاک په اوبو کې د دې ناڅرګندې مادې د ګډولو په اثر مسمومي شوي دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتو د دفتر یو نما د بشري حقونو څانګې په دې اندېښنه وښوله چې اعترافونه ممکن د شک وړ وي. د ملګرو ملتو د دې څانګې رئیس جیمز رات هیفر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل ملګرو ملتونه له داسې قانوني او کره شواهدو خبر نه دي چې په اغیزمن شویو ښوونځیو کې دې له زهرجنو موادو کار اخیستل تایید کړي. د همداراز وویل یو نما د تخار په شمول په ټول افغانستان کې د ملي امنیت د ریاست په دفترونو کې په زور د اعتراف اخیستلو لپاره د شکنجې پر کارولو په ښکاره اندېښنه ښکاره کړې ده. د دا هم وویل چې ملګری ملتونه په دې لا ډېر اندېښمن دي چې د تخار د قضیې په تړاو ویل شوي چې په مشکوکو کسانو کې دوز د کوونکو نجونو هم اعتراف کړی دی. ښاغلی رات هیفر وویل که ثابته شي چې اعترافونه په زور اخیستل شوي دا د محکمو دنده ده چې بې شواهدو اعترافونه ونه مني. د افغانستان حکومت دا خبره ردوي چې ګنې اعترافونه د شکنجې په وسیله اخیستل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی وویل دا تور کاملا غلط دی. هیڅ څوک شکنجه شوی نه دی. له نیول شویو کسانو سره شواهد او اسناد موندل شوي او موږ د دوی اعترافونه لرو. د سرپل د تیرې میاشتې په قضیه کې له زهرجنو موادو کار اخیستل شوی و، خو په تخار کې تر ډیره ګولۍ استعمال شوي وې. د روغتیا نړیواله اداره وایي چې داسې شواهد نشته چې د نجونو په ښوونځیو کې له زهرجنو موادو څخه کار اخیستل تایید کړي. د دې سازمان په وینا عصبي او ذهني ناروغي احتمالا د دغو پیښو اصلي علت دی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت د بیمو د چارو د ریاست مسؤلان وایي چې په هیواد کې د بیمې د خدماتو د پراخولو او عامولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د بیمو د چارو د ریاست مسؤلانو نن په یوه خبري غونډه کې دا ومنله چې په هیواد کې د بیمې کلتور کم دی، خو وی ویل چې په افغانستان کې د بیمې په اړه ځینې مقررې عملي کړي او تمه لري چې په نورو برخو کې به هم عملي شي. په دې اړه معصوم میوان راپور لري.
نامنی د خلکو نه په هواي او د خلکو لپاره د بیمه پاړه د یو معلوماتي مرکز نه موجودیت هغه لاملونه دي چې په افغانستان کې د بیمه د ریواجولو او عامغولو مخنی ولید. د مالی وزارت بیمه د چارو د ریاست مشر محمد جواد جعفری د سشنبه پورز په کابل کې خبري اعلانول چې په افغانستان کې د بیمه کولو د کلتور د عامغولو لپاره باید په دې اړه علمي مرکزونه جوړ شي او د بیمه پاړه یو مضمون د شونځیو او لوړز د کړو په تعلیمي نصاب کې شامل شي. شغل جعفری د بیمه د ارزښت پاړه
د بیمه د سند د ریاست د خطرونو د کموالی او په یو هیواد کې د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو د خوندیتوب سبب کیږي. بیمه یعنی ضمانت، د ژوند ضمانت، اقتصادي او ټولنیز فعالیتونه. د بیمه سند دی چې د خطرونو په کمولو او د اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په ښه کولو کې مهم رول لري. په لومړي ګام کې یو شخص یا سوداګر ته روحي آرامتیا ورکوي. روحي نارامۍ له منځه ځي. که سبا یو پیښه کیږي، د بیمه شرکت د زیان جبران ورکوي.
نو موري له دولتي ادارو څخه وغوښته چې په افغانستان کې د بیمې د کلتور په عامولو کې مرسته وکړي. شغل جعفری وویل چې تر اوسه د روغتیا، موټرونو او اورس وزنې په اړه د بیمې ځینی اصول عملي کړي دي. د ویل چې په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوي قوانین هم جوړ کړي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې په افغانستان کې په کوم شمېر خلکو ځانونه بیمه کړي او نه هم د بیمې د ریاست چارواکو په دې اړه معلومات ورکړه. خدای وویل چې په ټول هیواد کې 15 د بیمې شرکتونه کار کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي د بیمو د شرکتونو شرایط سخت او درانه بولي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل نامنوی هم د افغان سوداګرو او خلکو باور پر بیمه کولو اغیزمن کړي.
په نړۍ کې بیمه یو ضروري شی دی او د افغانستان لپاره هم ضروري ده،
متاسفانه دغه شرایط چې اوس په افغانستان کې دي او دغه امنیت نشتواله او د بې قانوني موجوده او فسادواله دا د دې باعث شوی ده چې خلک په بیمو باندې د بیمو په کمپنۍ باندې اعتماد نه کوي او د بل طرف نه متاسفانه د بیمې د بیمه کولو د کمپنۍ شرایط هم ډېر زیات سخت دي. په دغه شرایطو باندې څوک خپل مالونه نشي بیمه کولی. زه امیدوار یم چې په امنیتي لحاظ باندې هم توجه وشي، دغه شرکتونه چې خصوصي دي دا هم توجه وشي چې تر څو د بیمې فرهنګ په افغانستان کې رواج شي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د بیمې د خدماتو په اړه معلومات نه لري، نو ځکه د ګوتو په شمار خلکو ځانونه او کورنۍ بیمه کړي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې تر ډېره بیمه د ژوند د ټولو چارو د خوندي کولو لپاره یو ضروري امر بلل کیږي، خو په افغانستان کې د نامې د لوی لاملونه په هیواد کې رواني نامنۍ او د بیمې پر خدماتو د خلکو نه باور او نه پوهاوی دي. د چارو پوهان سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیمې د کلتور د پراخولو لپاره دي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي او پر بیمه دي د خلکو د باور پیدا کولو ته کار وسي.
یو شمیر افغان ډاکټران وایي هغه بهرنیان چې افغانستان ته د ډاکټرانو په نوم راغلي او په شخصي روغتونونو کې کار کوي په طبي برخه کې مسلکي زده کړه نه لري. د دوی په ادعا ډیری بهرني ډاکټران چې د ځینو شخصي روغتونونو لخوا افغانستان ته د کار لپاره راوستل کیږي اصلا نرسان دي خو ځانونه ډاکټران شي. په دې اړه هم معصوم میوند راپور لري.
د تحصیلي اسنادونو درلودل په نشي توګه روزدوالي او په طبي برخه کې د لوړو زده کړو نه لرل هغه ټیک دي چې افغان ډاکټران په روغتیايي برخه کې په افغانستان کې بهرنیو ډاکټرانو ته نسبت وي. له دغو ډاکټرانو څخه دوی چې په کابل ښار کې په بیرابیل شخصي روغتونونو کې کار کوي د خپل سترګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
معلومات د مورد بخش صحت دارن
بهرنی ډاکټران په روغتیايي برخه کې لږ معلومات لري، خو دوی توانېدلي چې دلته د یو بهرنی ډاکټر نوم ولري. خو زه باور نه لرم چې دوی د لوړې زده کړې او یا تجربه ولري. که د یو متخصص ټرینر عاید په ورځ یا میاشت کې 40,000 کلداري وي، هغه اړتیا نه لري چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او افغانستان ته راشي. تر کومه ځای چې ما لیدلي هغه کسان دي چې په نشه یي توکو روږ دي دي.
بهرنی ډاکټران چې افغانستان ته راځي نه پوره تجربه لري او نه د دې ولس په درد خوري. ټوله سوداګري ده. زما یو ناروغ په یاد دی، یو هندي ډاکټر وو چې د هغه لمیدې باید یو ډول مایع استلې وای. هغه هیڅ نه پوهېده. نرس ما ته راغی چې ډاکټر صاحب دا څه کوي. ما ډاکټر ته وویل چې کار دی غلط دی. هغه وویل زه یو هندي ډاکټر یم.
دغه ډاکټران وایي ډېری بهرني وګړي چې افغانستان ته د ډاکټرانو په نوم د کار کولو لپاره راغلي د فراغت جالي اسناد په پاکستان کې بشپړ کړي دي. د دوی په خبره چې یو شمیر شخصي روغتونونه دغه ډول کسان افغانستان ته په جالي اسناد راولي او خلکو ته د متخصصینو په نوم ورپیژني. د افغان ډاکټر نو دا خبرې د عام خلکو شکایتونه چې چارواکي ورته د شک په سترګه ګوري رښتیا تور نږدې کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د تورخم بندر ته تر اوسه د ناټو کاروانونه نه دی رسیدلې. د پاکستان حکومت لخوا تر او میاشتنی بندیز وروسته تقریبا یو ونی وړاندې د ناټو کاروانونو ته د تیرېدو رسمي اجازه اعلان شوه، خو لا هم په تورخم بندر کې ته د کاروانونو څرک نه تر سترګو کیږي. په دې اړه له جلال آباد راپور ته غوښی.
سره لدی چې د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې د ناتو اکمالاتو لپاره لارې پرانستل شوې، خو د تورخم په لارې تر اوسه د دغه اکمالاتو انتقال نه دی پیل شوی. د دې دلایل په پوره توګه نه دی معلوم شوی. خو د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کاموال د سیشن به په مازیګر وویل ممکن تر ډیورن کرخې اخوا امنیتي ننګونو د ناتو د اکمالاتي کاروانونو انتقال ځنډنه کړې وي. د ازادي رادیو ته وویل
بالکل مونږ هم د رسنیو د لارې واورېده چې د ناتو کاروانونو ته اجازه ورکړ شو، خو تر اوسه پورې د تورخم سرحدي سیمې ته د دوی کاروانه رسیدلې. نو منتظر یو چې کله به موږ ته عام او تام آمدګي لرو د دوی د پروسس لپاره. نو تر اوسه موږ ته کاروانه رسیدلې. نو نور پوه نه وم، خو زما په یقین سره دوی به دغه خپلې لارې د امنیت د ساتلو لپاره څه تدابیر نیسي چې تاسو واورید چې د دولت مخالفینو یا پاکستانی طالبانو اختار ورکړو چې د ناتو کاروان نه چې په دې لار تیری کې مزاحمت وکړي. یعنی زما په یقین ډیر هغه به د دلیل به دی چې دوی خپل د اخوا د خیبر دره کې یعنی دوی به د امنیتی تدابیر نسی ورسره دغه نه به اجازه ورکول کړي.
کومال وای افغان ګمرکی او امنیتی مامورینو د ناتو د اکمالاتي کتارونو تیرېدو لپاره چمتواله نیولې او د سبت راجستر بهيري هم فعال کړي. نو وړي وویل
دوی هر موټر چې را نوځي دلته ثبتېږي، راجستر کېږي، مسیر ورکول کېږي، کابل ته ځي، ننګرهار ته راځي، کابل ولایت ته ځي. مونږ په تورخم کې د دې لپاره یو ثبت راجستر لرو، یو د ټیوانه ورقه ورکو او د دوی پروسیجر یعنی مونږ د معافی په شکل باندې ته مراحل کول لکه نور مسؤولیت وال چې ته مراحل کېږي د هغوی نه مونږ عواید اخلو، یعنی ټیکس او مالیه اخلو. نو د دوی چون دوی سره مونږ قرارداد لرو نو د دوی اموال چې راځي صرف پروسس کېږي او د دولت د ټیکس او مالیه نه ورکوي.
په تورخم کې افغان کاروباریان وایي که د ناتو کاروانونه له ګمرکي محصول نه معاف دي او افغان حکومت ته یې نقدي ګټه نه رسیږي، نو ګڼ شمېر افغان کاریګر او قبایلي پښتانه په نورو ځایونو سربیره په تورخم کې هم د مالونو په ثبتولو، کتارولو، ښکته او پورته کولو او په اډو او میدانونو کې د ساتلو په کار کې بوخت دي. چې دغه خلک د کاروانونو په بندېدو وزګار شول او اوس چې د لارې د خلاصون موافقه شوې، دوی بیا د کار موندونکي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو په تو شیبو کې د ازادي رادیو بل خبري مجله پیل کیږي او بیا به تر سبا سهار پورې له تاسو رخصتی شو. سبا سهار د ازادي رادیو خبرونه په 2 بجو پیلېږي. پاکستانی بنسټپالو د دوشنبه په ورځ د تروریزم ضد جګړه کې له واشنگتن سره د اسلام آباد د یووالي مخالفت وکړ. وی ویل چې دوی به د افغانستان د سرحد لور ته نږدې لاریون وکړي څو حکومت مجبور کړي چې د ناتو اکمالاتي لاره بند کړي. په دې اړه نور جزئیات فرهیوات باندې کوي.
د دوشنبه په ماښام ناوخته د دیش زورو په شاوخوا کې معترضین په اسلام آباد کې د پارلمان مخته د اکمالاتي لارو د بیا پرانستلو پر خلاف راټول سوي وو. دغه اوږد مارچ چې د لاهور له شارت څخه پیل سوی وو د دفاع پاکستان شورا لخوا تنظیم سوی وو. دا شورا د پاکستان د اسلامي ګوندونو لخوا جوړه سوې ده. اعتراض کوونکو چې د شورا بیرغونه یې رپول، د امریکا پر خلاف شعارونه ورکول. د دفاع پاکستان شورا مشر مولانا سمیع الحق لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل دغه اوږد لاریون د صلیبیانو او یهودانو پر خلاف دی. هغه وویل
زمونږ د لانګ مارچ مقاصد دا دی چې یو خو ملک د امریکې د غلامۍ نه آزاد کو او بل دا چې ملکی ولس د موجوده حکمرانانو له وجې د کمو مشکلاتو او مصیبتونو ښکار دي، د دوی مشکلات ختم کړو. حکومت د پارلیمان د مشترکه قراردادونو خلاف ورزي وکړه او ناټو سپلای یې خلاص کړه. زمونږ د لانګ مارچ به تر هغې جاری وي تر څو چې نه صرف د ناټو سپلای بیا ودرول شي بلکې امریکا په پاکستان کې لاسوهنه هم بند کړي.
مولانا سمیع الحق زیاته کړه دا غورځنګ به ادامه ولري. فعلاً موږ پر هغو لارو تمرکز کوو چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو د رسولو لپاره استعمالیږي. هغه وویل چې د جولای پر 14 او 15 نیټه به د کوټې څخه تر چمن پورې اوږد مارچ وسي او د جولای پر 14 او 18 نیټه به له پېښور څخه تر تورخم پورې لاریون وکړي. د جماعت اسلامي مشر منور حسن هم اوږد مارش ته په خپله وینا کې وویل د ناتو د اکمالاتو لپاره د لارې پرانستل د پاکستان د پارلمان پر قراردادونو ملنډې وهل دي. دی وایي
د ناتو سپلای بحالول دشمن له فایده ورکول دي، د دشمن لاس مضبوطول دي او موږ به کله هم حکومت دې ته پرې نګدو چې هغوی د دشمن ملګرتیا وکړي. موجوده حکومت پارلیماني قراردادونو پسې خندا کړې ده او حکومت دې تش د نوم د ترهګرۍ پسې جنگ نه بهر روزي او په فوري توګه دې د ناتو سپلای ودروي.
اسلام آباد تیره اونۍ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د ناتو ځواکونو اکمالاتي کاروانونو ته لار پرانیزي. اتمیاشت وړاندې کله چې افغانستان ته نږدې د پاکستان پر سرحد د امریکا په بمباروي کې 24 پاکستاني عسکر ووژل سول، نو پاکستان دغه لاره بند کړه. د اوږده مارچ مشري چې مولانا سمیع الحق کوله له هغه سره د اسلامي ګوندونو د مشرانو تر څنګ متقاعد جنرال حمید ګل هم ملګری و.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda. Our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of some force. And we are not going to stop. We
are going to
be in the security and especially the region. We have ausführlich auch die Afghanistan.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسعد آباد، خوست، گردیز، سربیره اوس په غزنی او لشکرګاه کې هم په اف ام 3.5 څپه صفه وازی اوریدل شي. زموږ د دې خبري مجله وخت پاتور رسید. دا بل خبري مجله زرخونه منګل ورډی کوي.
تشکر.